السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویډا خبرونه مو تر یوولو سبجو ده په راپورونه کې اوري چې ټاکل سوی نن د 15 وړو پوسونو لپاره د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل سوی کسان ولسی جرګې ته معرفي سي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن په ټول هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي پرې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس خبرونه محمد قسیم سلیمان الولی
د ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر نن رسمن په ټول هیواد کې پیل شو چارواکي وایي د هلمند پولیسو مشر نګار چې پرون د وسلوالو لخوا په لشکرګاه ښار کې ټپي سوی و مړه سوی ده او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نن د امریکا او برېټانیا له ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د نوې مسودې پر پریکړه لیک خبرې کوي د هم پوره خبرونه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل شو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری شاوخوا شلو او د ولایتي شوراګانو نږدې 200 احتمالي کاندیدانو تر اوسه له دې کمیسیون څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي که څه هم د ولسمشری په انتخاباتو کې د کاندیدانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی خو ولسمشر حامد کرزی بشکیک ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول نوم د احتمالي کاندیدانو په توګه یاد کړ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنی چې ځینې کړي د انتخاباتو د ځند او خند لپاره کوښښونه کوي د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس یا الحق مرخیل نن لازدیر ډو سره په خبرو کې ونویل چې د کسان او کړي څوک دي خو نوموړي له سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او خلکو غوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره له دوی سره همکاري وکړي د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې ځینې کسانو په بیلابیل غونډو کې د انتخاباتو لپاره شرایط سم نه دي بللي او د انتخاباتو د ځندولو غوښتنه کړي ټاکل سوی نن د 15 لوړ پوسټونو لپاره د ولسمشر حامد کرزی لخوا ټاکل سوی کسان ولسی جرګې ته معرفي سي په دې کې د کورونی او سرحدونو چارو سرپرستان د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون دوه غړي او د ستر محکمې د عالی شورا یو غړی شامل دی دوی بنن د ولسمشر د دویم رستیال کریم خلیلی لخوا د جرګې ته معرفي سي په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی سي چارواکي وایي چې د هلمند پولیسو مشر نګار چې پرون په لشکرګاه کې د نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو ټپي سوی و مړه سوه د هلمند والی ویان دومر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د تېره شپه د سختو ټپونو له امله ساور کړه نوموړي څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل و چې دا له مرګ نه ویریږي او د خلکو د اړتیا له مخې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي
دا خو افغانستان نو دا خو جنگون د دې ښکار دغه جنگونه دي نو دا خو پیشیری امرې یا پاتیر دا خو مرګ مرګ نه ویریږي
شاخوا دوی میاشتې مخکې د هلمند پولیسو پخوانی مشر اسلام بیبي هم د نامعلوم کسان لخوا وژل سوه اخو د کورونی چار وزارت په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د لوړپوړي قومندان د نیولو خبر ورکوي د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته د دې کس د نیولو په اړه وویل
قاری نعیم چې د طالبانو یو ډیر مشهور قومندان دی څو ورځې مخکې د پولیس د استخباراتو د پرسنل لخوا د نیول شوی دی دا قومندان په بغلان ولایت کې مشکلات امنیتي ستونزې چې راته رامنځته شوی وو د دې رهبرۍ قاری نعیم درلود
شغل صدیقی وای نیول سوی کس د بغلان د انارخیل پولیسوالی کې د وسلوالو طالبانو د یو سلکسیز ډلې مشري کوله د همڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه ولسمشر باراک اوباما پرون د لومړي ځل لپاره د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیکونو د راکړې ورکړې خبرې افشا کړه اوباما له ای بی سی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د دې لیکونو محتویات افشا نه کړل خو وی ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه تر اندېښنو زیاتې دي
I think what the Iranians understand is that
فکر کوم هغه چې ایرانان پر پوهیږي دا د چې اټومي مسأله زموږ لپاره د کیمیاوي وسلو تر مسأله خورا زیاته لوی ده
اوباما ویل د سوریه په وړاندې له پوځي حملې سره په څنګ کې ډیپلوماسي د ایران د اټومي خبرو لپاره هم یو احتمالي نمونه کېدای سي د ویل ایران دې داسې فکر نه کوي چې امریکا پر سوریه حمله ونه کړي نو پر ایران به هم ونه کړي ټاکل سوی چې اوباما او روحاني پر روانونه کې د ملګر ملتونو په عمومي اسامبلې کې ویناوي وکړي خو د دواړو ترمنځ د مستقیم کتنې پلان نسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او دغه د بهرنی چارو وزیر نن د امریکا او برېټانیا له عالی رتبه ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه د ملګر ملتونو د نوي پریکړه لیک د مسودې پر متن خبرې کوي تر دغه خبرو مخکې اولاند په پاریس کې ویل دغه پریکړه به د دیونې په پای کې رای ورکړل سي او د ته زمينه برابروي چې دمشق خپل وصلتون څنګه خوندې کولای یا حمله منځوړلای سي د فرانسې ولسمشر ویل که چیرې دمشق د امریکا او روسیې د شنبې ورځې د موافقې پروا ونه کړه، پر سوریې د پوځي برید انتخاب باید لا هم پر خپل ځای پاتې وي. د پریکړه لیک دغه طرحه له دمشق څخه غواړي چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې د خپلو وسلو زیرمتون له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور په اړه خبرې وکړي چې په سوریه کې د کیمیایي وسلو د کارونې په اړه برابر سوی دی. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د افراطي وسلوالو د حملو په لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شیعه میشتو سیمو کې موټر بم چاودنې وې، لږ تر لږه 46 کسان مړه او له 130 زیات ټپیان شول. تر ټولو خونړۍ پېښه پرون په هیلانومي سیمه کې وه چې په غبرګه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شول. د بغداد د ولایتي شورا رئیس ریاض الادهاد چې د دې حملې پلان ظاهرا د وژنې په مقصد جوړ سوی و، له دې حملې څخه روغ رمټوتلی. په کربلا کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د بغداد له لویدیز، سکندریه، بصرې، ناصرې او کوت څخه هم د خونړیو چاودنو راپورونه رسیدلي دي. او وروستی خبر هم دا چې د جرمني د دولتي تلویزیون لخوا اعلان سوی مقدمتي نتایج شي چې د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ائتلاف په باویریا کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. په پرونی انتخاباتو کې د میرمن مرکل د عیسوي دیموکراتانو د ګوند ملګري عیسوي ټولنیزې اتحادیې په سلو کې 49 رایې په ګټلو سره په ایالتي پارلمان کې قاطع اکثریت ترلاسه کړ، خو د دې ګوند بل همکار د آزادو دیموکراتو ګوند په سلو کې یوازې 3 رایې وګټلې. په داسې حال کې چې د ایالتي اسمبلې د څوکیو د ګټلو لپاره په سلو کې لږ تر لږه 15 رایو ته اړتیا وه. په باویریا کې چې له تاریخي پلوه د جرمني د جنوب محافظه کاره او عمدتا کاتولیکه سیمه ده، د انتخاباتو نتایج به میرمن مرکل ته په داسې حال کې چې عمومي انتخاباتو ته یوازې اونۍ پاتې ده ستره بریا ور په برخه کړي. د خبرونو پای.
د سهار 10 بجې او 2 دقیقې شوې. نن د 5 لوړو پوستونو لپاره د ولسمشر حمید کرزی لخوا ټاکل سوي کسان دغه شیبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. په ټول هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د منې چې ځینې کړي د انتخاباتو د ځنډ او خنډ لپاره کوششونه کوي، خو د کمیسیون یو چارواکی وایي
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په دې کې هیڅ شک، شبهه او تردد ونه لري چې ټاکنې به ترسره کیږي.
شکایتونه کیږي چې د ښځینه پولیسو لپاره د کار او فعالیت زمینه نه ده برابره، خو د کورنۍ چارو وزیر ژمنه کوي
د ښځینه پولیسو کاري ماحول، کاري محیط به ان شاء الله د اوس نه لا پسې ډېر سالم تر شي.
دا په داسال کې د چې پکتیا کې یوازې لس تنه ښځینه پولیسانې فعالیت کوي. د ولسی جرګې استازي فریبا کاکړ څنګه وتښتول سوه او څنګه خلاص سوه په همدې خبرونه کې درته وایو. د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ورېدلې سي ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. نن د 5 لوړو پوستونو لپاره د ولسمشر حمید کرزی لخوا ټاکل سوي کسان دغه شیبه ولسی جرګې ته معرفي کیدونکي دي. د ولسی جرګې د اداري هیئت یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې نن یوازې د دغو کسانو د معرفي کیدو مراسم په پام کې نیول سوي، خو دوی ته د رای ورکولو د ورځې په اړه تر اوسه فیصله نه ده سوې. دغه شیبه اسدالله لودین را سره د کابل په سټوډیو کې په مستقیم تماس کړي. لودین صاحب، ستاسو سره په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سالی صاحب مننه، سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د 5 بیلا بیلو لوړپورو پوستونو لپاره د ولسمشر حامد کرزی لخوا ټاکل شوی کسان نن ولسی جرګې ته معرفي کیږي. په دوی کې د کورنۍ چارو وزارت او سرحدونو وزارت سرپرستان شامل دي او همداشان د اساسي قانون په عملي کېدو د ترند د کمیسیون دوه غړي او د ستر محکمې د عالی شورا یو غړی شامل دي. شیبه مخکې مونږ د ولسی جرګې له منشي انجینر سید اکرام سره خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د نن ورځې په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزی د دویم مرستیال محمد کریم خلیل لخوا دوی ته معرفي کیږي. خدای چې په دې برخه کې د انجینر سید اکرام لاندې خبرې واورو.
د ولسی جرګې نننۍ اجنډا هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دوه مرستيال ښاغلی محمد کریم خلیلی لخوا د کورنۍ او چارو د وزارت لپاره نومان وزیر ښاغلی محمد عمر داوودزی، د سرحدونو چارو د وزارت لپاره نومان وزیر ښاغلی محمد اکرم خپلواک، د ستر محکمې پوالي شورا کې د غړیتوب لپاره نومان ښاغلی برات علي، د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره نومان ښاغلی پوهان نصرالله استانکزی، او د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره نومان ښاغلی لطف الرحمن سعید معرفي کیږي.
صالح صاحب، دغه کسان یوازې نن ولس جرګې ته معرفي کیږي، او دا چې څه وخت به دوی ته رایه ورکول شي دا تر اوسه معلوم نه دی. موږ په دې اړه د ولس جرګې له منشي انجینر سید اکرام سره خبرې وکړې. ښاغلی اکرام وویل چې سبا سه شنبه به د رئیسانو کمیټه تصمیم نیسي چې څه وخت دغو پنځو غړو ته رایه ورکړي، او نوموړي هیله وښوده چې د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به دغه پنځه کسان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رای ورکونې لپاره راشي. باید وایم چې په دغو پنځو کسانو کې چې ولسی جرګې ته د رای د باور رای لپاره ور معرفي کیږي، د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل نه دی شامل، چې په دې وروستیو کې د ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان پر اساس د ملي امنیت سرپرست اعلان شو.
بله، لودین صاحب، د دغه غونډې جریان بل اوریدونکو سره یو برخه وورو چې دغه شیبه د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی د ولسی جرګې غونډې ته وینا کوي. د دې د وینا یو برخه به وورو.
برادر شما که در حیات رهبری دولت هم حضور دارم، به عرض برسانم. نمایندگان عزیز، مستحضر هستید.
ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی د ولسی جرګې غونډې ته خبرې کوي. نن پنځه لوړو پوستونو ته د ولسمشر حمید کرزي لخوا ټاکل شوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کیږي. لودین صاحب، که چیرې دغه کسان د باور رایه وانخلي، نو بیا به څه کیږي؟ د ولسی جرګې فیصله به بیا څه وي؟
بله سالی صاحب، په کابل کې، په افغانستان کې دا تجربه تکرار شوې ده چې اکثره وخت هغه کسان چې د ولسمشر حامد کرزي له خوا نه د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوې دي، ولسی جرګې ته معرفي شوي. یعنی داسې هم شوي چې ولسی جرګې نه هغوی رایه نه ده اخیستې، او بیا په میاشتو د سرپرست په توګه هغوی پاتې شوي دي. دا مهال هم داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن ولسی جرګه دغو ټاکل شوو کسانو ته، خصوصا دغه دوو وزیرانو ته، رایه ور نه کړي، او دوی همداسې د سرپرستانو په توګه پاتې شي.
بله، دا چې د اوسنی حکومت یوازې یو څو میاشتې پاتې دي، ځکه له خلکو سره په دې برخه کې اندېښنې زیاتې دي. ډېر مننه اسدالله الدین. د ازادي راډیو خبریال معصوم ایوان هم په کابل کې دی. معصوم ایوان، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روان بهیر څېړلی دی چې نن په ټول هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوې ده. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې نشته، خو ځینې ادارې وایي چې ځینې ستونزې موجودې دي. معصوم ایوان په کابل کې دی له تازه معلومات سره. ایوان صاحب، دغه پروسه پیل شوه؟
بلې صالح صاحب، تر دغه لحظې پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، موږ د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو سره چې خبرې کړې دي، نن سهار کې هم موږ معلومات ترلودل، او دغه نن په ټول افغانستان کې رسمن د ولسمشرۍ د کاندیدانو او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېدونکې ده. تر دغه مهاله پورې چې موږ د انتخاباتو کمیسیون د مسؤلینو سره خبرې کوو، رسمن هغه مراسم نه دي پرانیستل شوي، یعنې چې څوک راسي د انتخاباتو کمیسیون څخه دغه بهیر رسمن پیل کړي. تر دغه لحظې پورې د ازادي راډیو خبرې هم هلته په ساحه کې بل همکار زموږ شته معلومات د هغوی څخه اخیستي دي، خو دغه بهیر ممکن په څو راتلونکو دقیقو کې شروع شي، او د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو کاندیدان به خپل نومونه لیکنه پیل کړي.
میوند صاحب، په دې پروسه کې د ځینو ستونزو یادونه کیږي، ځینو ادارو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی عمده اندېښنې څه دي چې په دې برخه کې کومې ستونزې پرتې دي؟
د دوی اندیشنه په دغه برخه کې ده چې د ولسمشری د کاندیدانو څخه د افغانستان انتخاباتو د قانون لمخې 1,000,000 افغانۍ په ضمانت کې اخیستل کیږي، او دوی باید 1,00,000 کارتونه د ملاتړ په ډول چې هغه د رای ورکوونکو کارتونه دي، دا باید د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مسؤلینو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دې موسی اجرایي رئیس جنرال سپینغر سره، هغوی خبره ده چې د انتخاباتو کمیسیون ممکن دا توان ونه لري چې دغه کارتونه چورکول کیږي چې دوی یا دغه حساب کې وڅېړي چې مثلا په دې کې څونه جعلي کارتونه دي، څونه په ناحق ډول باندې کارول شوي دي، څونه تکراری دي، دغه دی یو اندېښنه ده. او د پیسو په مقابل کې بل اندېښنه ده، دوی دغه چې شتي ممکن دغه 1,000,000 افغانۍ چې په افغانستان کې شتي تر ډیره پورې پر خپل نارینه د کورنۍ پر نارینه باندې دي تکیه کوي، په مالي لحاظ باندې، په نور لحاظ، نو دغه پیسې ممکن دی ونه سي کولای چې کمیسیون ته د ضمانت په ډول باندې ورکړي. خو دا موضوع هم موږ د انتخاباتو کمیسیون مسؤلینو سره وړاندې کړی، د هغوی چې د شوډو سره ځینې ادارې غواړي مرسته وکړي او دغه ستونزه ترې ځای ور حل کړي، او دا موضوع د افغانستان ملي شورا تایید کړ د قوانینو کې، دا موضوع ته باید هغه وخت باندې فکر شوی. بل سلام
ډیره مننه معصوم ایوان وو په کابل کې لده څخه موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن په ټول هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه په څو شیبو کې پیلېږي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دا مني چې ځینې کړي د انتخاباتو د ځنډ او خنډ لپاره کوششونه کوي. د دې کمیسیون مسؤلان له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او خلکو څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له دوی سره همکاري وکړي. معصوم ایوان د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاءالحق مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې څوک د انتخاباتو ته خنډونه جوړوي.
ځینې ډلو ټپلو جلسات او همدارنګ رسنیو سره بحث کړی و، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن موقف داره چې ټاکنې به ترسره کیږي، په خپل وخت او زمان به ترسره کیږي، او د بهترو ټاکنو لپاره هغه لازم ټول تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په دې کې هیڅ شک شبه او تردد ونه لري چې ټاکنې به ترسره کیږي.
کدی سي امر خیل سبو وایست چې دغه کسان چې یا دغه کړي چې نه غواړي په افغانستان کې انتخابات وسی، یا یو ډول نه یو ډول خنډونه جوړي، دا کسان تر ډېر په چا پورې اړه لري یا څوک دي؟
موږ هم نه پوهیږو، خو طبیعي ده چې کله سیاسي پروسه پیلېږي ځینې خلک د خپل مفاداتو په خاطر باندې ځینې ډلې ټپلې جوړول یا همدارنګه جلسات کول. خو مهمترین اداره چې ژمنه د حکومت، خوشبختانه د افغانستان نظام هم ژمنه لري چې ټاکنې به ترسره کیږي بغیر له ټاکنو برګزارولو نه، بل هیڅ حل لاره نشته. دا کله چې بل لاره نه وي، نو بهتره ده چې ټاکنو لپاره د افغانستان ټول ولس، سیاسي حزبونه، مدني ټولنه، حکومت، امنیتي ارګانونه او بالخصوص د افغانستان خلک د ټاکنو پروسې څخه حمایت وکړي او د کمه بولو لپاره هڅه وکړي تر څو دغه ټاکنې په خپل وخت او زمان ترسره شي.
څو ورځې مخکې تاسو د ولسمشرګه په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خبر تاسو تایید کړل، البته چې سیمویز پولیس واړه په یو ډول نه د خلکو ملاتړ وکړي د ځینو کړیو څخه، او دوی کولای شي چې ځینې ستونزې خنډونه جوړ کړي. نو که دغه سیوی او دغه کسان چوس واړه چې خنډونه جوړ کړي، څه فکر کوي دا به څونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره لوی خنډونه جوړ کړي؟
تاسو په جریان کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنگ په حالت کې ټاکنې ترسره کوي، یو نگرانی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لرودل چې هغه ولایتي دفاتر روسخه موږ ترلاسه کړو، هغه د محلي پولیسو موجودیت او ځکه په محلي پولیس باید کوم طرف واقع نشي، زیاتره هغه محلي زوردارانو د هغوی په یو شکل باندې قومندانی کوي یا هغوی د سر روسخ لاندې دي. امنیتي ارګانونه باید راتلونکو ټاکنو ته امنیت تامین کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په مشوره باندې دغه موضوعات مخته.
د افغانستان کورنۍ وزارت هم ویلي و چې په افغانستان کې نیمایي مرکزونه چې انتخابات پکې کېږي، د انتخابات پر ورځ باندې د غو امنیت د ډاډ وړ نه دي، یعنی بیلابیل کښ باندې خندونه لري. دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړل چې ځینې خلک غواړي خندونه پیښ کړي، او په عین حال کې ځینې مرکزونه داسې چې هلته انتخابات نس کېدلی، څونه ډاډه یاست چې انتخابات له خند او ځنډ سره مخ نسي؟
د تیرو ټاکنو د تجربې نه په استفاده باندې د 2010 او 2009 ټاکنو نه دا ځل تدابیر په دې شکل نیولي چې هغه نقاط، ضعیف نقاط او همدارنګه هغه ستونزې او چیلنجونه چې موږ په تیرو ټاکنو کې درلودل، دا ځل د هغه چیلنجونو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. یو د هغه موضوع نه د امنیت موضوع وه. موږ امیدواره یو چې دغه شپږ میاشتې چې ټاکنو ته پاتې امنیتي ارګانونه دغه شپږ میاشتو نه ښه فرصت نه استفاده وکړي.
د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوسم اجمل ان نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه لیکنه خپره کړې او په پایل کې وایي د افغانستان په شمال کې د دې کان را نړیدل چې د چارواکو په وینا لسکونه کسان په کې مړه او ټپیان دي، د افغانستان د کانونو د سکتور لپاره یو سخت ګوزار دی. د ورسپانې په وینا د افغانستان کانون هغه څه دی چې د دې بې وزله هیواد خلک ورته د یو هوسا ژوند لپاره هیله مند دي. ورسپانه د دې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان په قانونو کې د خوندیتوب مسلې ته اشاره کوي او لیکي خوندیتوب او امنیتي اندېښنې هغه ستونزې دي چې د دې هیواد د قانونو د سمې راسپړنې په مخ کې خنډونه جوړ کړي. ورسپانه زیاتوي افغانستان د مسو، وسپنې، طبیعي ګازو او نفتو پراخې طبیعي زیرمې لري. د وال سټریټ ژورنال ورسپانه وایي د افغانستان د قانونو سکتور کولای شي دا هیواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي. د افغانستان تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت اټکل شوي. برطانوي ورسپانې انډیپینډنټ یوه مقاله لیکلې چې سرلیک دی د افغانستان او عراق جګړو یو ځل بیا په نړۍ کې د روسیې اهمیت راژوندی کړ. ورسپانه وایي د سوریې په اړه د روسیې دریځ چې د بشر الاسد نږدې متحد هیواد بلل کیږي له دې رژیم څخه د کرملین د استثنايي ملاتړ څرګندوی دی. خو دا ورسپانې په وینا دا په دې معنی هم نه ده چې ګوندې روسیه د پخواني شوروي د نفوذ او قدرت په خوب او خیال کې نه ده. انډیپندنت ورسپانې په دې مقاله کې لیکلي د روسیې اوسنی دریځ په نړۍ کې د یو زبر ځواک په توګه د روسیې د راڅرګندېدو ښکارندوی دی. ورسپانه وایي هغه بدلون چې اوس لیدل کېږي دا دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان او عراق په جګړو کې د ناکامۍ له کبله د لسو کلونو پخوا په مقایسه د سیاسي او نظامي پلوه کمزوري شوي دي. په انډیپندنت کې د خپرې شوې مقالې لیکوال وایي په سوریه کې د امریکا د متحده ایالاتونو له تیروتنو ډکو اقداماتو د دې هیواد دریځ نور هم کمزوری کړ. ورسپانه له دې تیروتنو یو هم د امریکا هغه ناسمه محاسبه یادوي چې ګمان یې کاوه بشر الاسد به د قذافي په مقایسه په اسانۍ له واکه لرې شي. خو د ورسپانې په وینا واشنګټن او اروپایي هیوادونو دا هیره کړې چې د قذافي د رژیم د نسکورېدو یوازینی دلیل د لیبیا له یاغیانو سره د ناټو بشپړ ملاتړ و. ورسپانه وایي د ناټو له ملاتړ پرته به په لیبیا کې د قذافي مخالفان هیڅ وخت نه و بریالي شوي او دا هغه څه دي چې په سوریه کې هم پیښېدای شي.
د کورونې چارو سرپرست وزیر وایي چې د یو کاري چاپیریال په برابرولو سره به ښځې د پولیسو په لیکو کې شمولیت ته وهڅوي. عمر داودزی د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت د جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره یو اړتیا وبلله او ویل چې راتلونکي کال به د ښځینه پولیسو شمیر 10,000 ته ورسوي. معصوم میوند له کابل.
که څه هم په تیرې ولسه کې د ښځینه پولیسو د استخدام لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅو شنه نتیجه نه درلوده، خو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی باید د پولیسو په لیکو کې د ښځو د زیاتوالي لپاره لا ډېر کوششونه وکړي. محمد عمر داودزی په هغه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په کورنۍ چارو وزارت کې د فوټبال د ملي ټیم د ستاینې په خاطر جوړه شوې وویل چې دوی به تر بل هر وخت ښځو ته د پولیسو په لیکو کې د ښه کار چاپیریال د برابرولو لپاره هڅه وکړي.
محیط لحاظ مشکلات وی ورته زاغی ته ډیر ټینګ توجه میکړي او کومه د خزینه پولیسو کاری ماحول کاری محیط به ان شاء الله د اوس نه لا پس ډیر سالم تر شي او د اوس نه لا پس ډیر باعزت وي.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې تیرونی د اکسفام په نوم برتانوي موسسه په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو لپاره د ښه کار چاپیریال د نموجودیت له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. د دې موسسه په راپور کې جنسي ځورونه او یو شمېر نورې ستونزې د پولیسو په لیکو کې د ښځو د نه ګډون له اساسي عواملو څخه یادې شوې وې. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دغه راز وایي چې دا وزارت د پولیسو په لیکو کې د ښځو د شمولیت ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
په پولیسو کې متاسفانه د خويندو تعداد ډېر کم دی، شاید 3,000 وي چې دا ډېر لږ دي. آینده کال د پاره موږ دا پلان لوړ کړی دی. موږ غواړو چې د ښځو زینه پولیسو تعداد 10,000 ته جګ.
د اکسفام په راپور کې راغلي چې د 1,500 پولیسو له ډلې څخه څه باندې 1,500 ښځې دي چې دا په پولیسو کې د ښځو څخه کم 1% ونډه شي. په خاطر دې د بشر د حقونو د څار ادارې هم له ښځینه پولیسو سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه شولې وه او ویل سي و چې ښځینه پولیس د کار پر مهال له یو لړ ستونزو لکه جنسي تیری او د کالو د بدلولو د ځای له نموجودیت سره مخامخ دي. خو د کورنۍ چارو وزارت دا ادعانه سمه بولي. یو شمېر افغانان هم د ښځینه پولیسو پر ځای چې دوه او استخدام ټینګار کوي او وایي چې د ښځینه پولیسو کموالی د افغانستان په دودیزې ټولنې کې زیاتې ستونزې زېږولې او د عدالت د ښه پلي کېدو مخه یې نیولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پکتیا کې یوازې 10 تنه ښځینه پولیسانې فعالیت کوي. چارواکي بیا هم یو لاسته راوړنه بولي. نور حال د داود تپن په رپورټ کې.
پکتیا د افغانستان یو لاغه ولایتونو څخه دی چې د حاکمو دودونو له امله پکې د نارینه وو د کار لپاره هم ګڼ ټولنیز شرایط موجود دي، خو سره له دې هم لس تنه ښځینه پولیس د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. د دې ولایت نظامي چارواکي وایي چې دغو ښځینه پولیسو لپاره د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړې او له دوی سره په نظامي برخه کې د اړتیا پر مهال مرسته او فعالیت کوي. دغو لس تنه ښځینه پولیسانو د پکتیا د پولیسو په روزنیز مرکز کې نظامي زده کړې کړې دي او سلس دکړو بدوی په خپل ورسپارل شوی برخه کې دند سر ترسوي. یادې خزینه پلیسان نه غواړي لرسنوي سره مرکه وکړي، خو یو پلیس چې نوی دی دند تر غلي ازادي رادیو ته د مرکه پر مال وویل دا د خپل غ احساس لمخې چې په وطن کې به تر کومه پرتی خلک د دوی ساتنه کوي دند تر غلي ده.
زمونږ ستاره تخلص مشرفي زنن د خوخی د افتخار احساس کوم چې موږ په پکتیا کې لس نه تنه خوندې سم سره لس خپل د وطن خدمت کوي.
د پکتیا امنیه کمانډانی د پولیسو د تعلیمي مرکز مرستیال عبدالقادر بستانی د دغه لستانو خزینه پولیسو پاړه وای د امنیه کمانډانی پولیسو ډیر اړتیا لرله چې پلیکو کې د ضرورت لمخې خزینه پولیسې هم وي. نوموړی زیاتوي د خزینه پولیسو د نشتوالي له امله به ډیر وخت د دوی ځواکونه د عملیاتو یا ځانګړو پروګرامونو په لړ کې له ګڼو ستونزو سره مخ کېدل چې دوی به په اسانۍ د حل لار نه شوای پیدا کولی. خو اوس د دې خزینه پولیسو په کار پیل کېدو سره به د دوی ستونزې تر ډیره هوار شي.
او هغه خالیګا چې د کمانډانی امنی پولیسو لرله هغه خالیګا د وناسه طبقې تلاشي و یا په کورونو کې تلاشي و د وناسه طبقې، یعنی موږ پولیسانو نسو کولای چې هغه وناسه خځې تلاشي کی، مګر همدا خالیګا اوس ډک اسوله همدا خوندې به وي چې قانون به تطبیقوي او وناسه چا باندې چې شک راځي هغه به تلاشي کوي، نو په قانون د تطبیق به نور مشکل نه وي. خدای
سمنوال بوستانی دا هم وایي چې د پولیسو په لیکو کې د یادو ښځو له جذبېدو وروسته به په پکتیا کې ډېرې نورې ښځینه پولیسې هم پیدا کړي.
زه خاپیری نغمه د ازادي رادیو سره ډېره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د ولسی جرګې ځینو غړو د وسلولو طالبانو له منګولو د دې جرګې د غړې د ژغورلو په اړه نوي معلومات خپر کړي دي. د فریبا کاکړ د ژغورنې او خلاصونې د عملیاتو د پرمخ بیولو مسؤلان د یکشمې په ورځ د ولسی جرګې یو کمیسیون ورغوښتي وه. دا چې څه یې ویلي معصوم میوند براته وایي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د افغان او بهرني ځواکونو د مسؤلینو له قوله وایي چې د فریبا احمد کاکړ د ژغورنې د عملیاتو پر وخت شپږ مهم وسلوال طالبان نیولي وه او میرمن کاکړ د همدغو کسانو په بدل کې آزاده سوې ده. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د یکشنبه په ورځ د افغان او بهرني ځواکونو هغه مسؤلین د معلومات ورکولو او ستایلو په نیت ورغوښتي وه چې د میرمن کاکړ په ژغورلو کې مهم رول لوبولی دی. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وسوه. خو د دې کمیسیون غړي میربت خان منګل ازادي راډیو ټول چې افغان او بهرنی ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه دوی ته نوې معلومات ورکړي. شغله منګل د دې نوې معلومات په اړه وویل.
دوی خبره کوله چې کله موږ خبر شو موږ ځای په ځای امنیت ملي د غزنی موږ ته ځینې تثبیتول او معلومات راکول او بیا موږ د مخالفینو یو ځای تثبیت کړي چې غي موږ عملیات وکول او شپږ نفر موږ د زګیر کړه د طالبانو د غي په بدل کې سم دستي دوی سره معامله وکوله او دوی مې په دې حساب را خلاص کړه. دغه نمونه نه دی اخیستی.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد فریبا احمد کاکړ یو میاشت مخکې له کندهار کابل ته روانه و چې په غزنی کې وتښتول سو. دولتي چارواکو رسنۍ ته وویل چې هغه وسلوال طالبانو تښتولی ده. خو کله چې چارواکو د هغې د آزادولو خبره وکړه وسلوال طالبانو په یو خبر پاڼه کې وویل چې میرمن کاکړ د خپلو څلورو ښځینه بندیانو په بدل کې آزاده کړې ده. دا لومړی ځل چې په افغانستان کې د وسلوال طالبان لخوا د ملي شورا یو ښځینه غړی تښتول سوې وه. خو د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت غړي او په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمید زیبی وایي چې فریبا احمد کاکړ د ایران په ځنګړو کوششونو د طالبانو له منګولو وژغورل سو.
زموږ په حکومت کې د ایران ډیری مهمې پایې او پاکستان ډیری مهمې پایې حضور لري. فریبا احمد کاکړ زموږ هم سیمپیدا زموږ د کندهار وکیل ده. رښتیا هم د دې سره موږ د دوی د پامیل سره په غم کې ورشریکو. خو یو حقیقت باندې موږ سترګو نس پټولای چې د دې په آزادولو کې ایران ډیر مرسته وکړه. د کوټ ته به وسوي په کوټه کې په پښتون آباد کې د دوی سره ستل کېدل. کچیر دوی دا خبر خپل دوی دا خبر پټي زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې ورپا شلدی څوک د افغانستان خلک وژني او هغه باندې چې پر ار نامه باندې څوک سره تبادله کوي د افغانستان د خلکو سره جپات.
تر دې په خو هم د فریبا احمد کاکړ تښتول کېدو او د هغې د ژغورنې په اړه ډول ډول اوازې خبرې سوې. خو میرمن کاکړ تر اوسه رسنۍ ته نه دی ویلي چې څنګه وتښتول سوه او بیرته څنګه وژغورل سوه.
د نړۍ څو هیوادونو د سوریې له کیمیاوي وسلو سره د چلند څرنګوالي په اړه د امریکا او روسیې د وروستي موافقې هرکلی کړی. جزئیات له احمد تکل خاوري.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د امریکا او روسیې د هغه توافق هرکلی کړی چې لمخې سوریه د یوې اونۍ پترڅ کې باید د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو فهرست برابر کړي او د دې وسلو ټولې زیرمې د 2014 کال تر نیمایي پورې لمنځه یوسي. په دې اړه توافق د شنبه په ورځ په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف له درې ورځنیو خبرو اترو وروسته اعلان شو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی تیر ورځ لخپل فرانسوي سیال لورن فابیوس سره چې له چین څخه کتنه کوي تر خبرو وروسته په دې اړه وویل: چین د سوریه د کیمیاوي وسلو د مسلې په اړه چې روسیې او امریکا په ژنیو کې موافقه پرې وکړه هرکلی کوي. موږ په دې باور یو چې دا توافق به د سوریه د کیمیاوي وسلو پر سر رامنځته شوی کړکیچ کم کړي او د سوریه د کیمیاوي وسلو د کړکیچ د سوله ییز حل لپاره بل نویو لارو چارو د کار اخیستو په برخه کې یو نوې تګلاره رامنځته کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وویل په څو راتلونکو ورځو کې به په دې اړه د خبرو نوې لړۍ پیل کړي او د عربي ټولنې رئیس نبیل العربي دا نوی توافق د سوریې د